پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې د ایمانو زواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماتان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه درلودل. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د وژلو اعلان کړی دی. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړي توګه د حقانی شبکې اړیکه په ګوته کوي. ازادي راډیو ته خوږیاست. د طالبانو حکومت وایي چې پرون په کابل کې تر لساته جګړې وروسته د داعش یا اسلامي دولت د خراسان څانګې څلور غړي وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه برید کې دوه طالب پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ فاینل لوبه روانه ده. همدا شیبه د سپین غر پړانګانو ټیم شپاړسم اوور لوبوي او تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره 138 منډې کړې دي. په ولاړو لوبغاړو کې عثمان غنی 90 منډې کړې په 250 بالونو او نجیب الله زدرانو سره دی چې په لسو بالونو شل نمرې اخیستې دي. د سپین غر په وړاندې د بوست لوبډله لوبیږي. دا په فاینل لوبو کې د سپین غر دریم حضور دی او د بوست اولنی حضور دی. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې شکریه بارکزه وایي په افغانستان کې د ایمانو زواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
د امریکا خارجه وزارت پیام واضح و او طبي خبر ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسېږي.
د هماوري چې په افغانستان کې د یو شمېر پخواني امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو دې بندیزونه ولګول شي، دا وروسته له هغه چې په کابل کې ایمان الزواهری د امریکا په ډرون بریدونو کې ووژل شو. د اوکراین ولسمشر وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. دا وروسته تر هغه چې د جرمني پخواني صدراعظم ویلي روسیه غواړي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. او په کندهار کې د انګورو د اصلاتو ټولول پیل شوی، خو بڼوال وایي سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو اصلات کم دي.
ستونزه دا ګرد وچکالي وه، دا ګرد مصرفونه په چیرو کړي دي، په هندارو مو کړي دي، ګرد ګرمي مو وجې دي. دغه یوه نمبر د وچکالي در باندې را روانه ده. دغه تکلیفونه چې د انګورې ته ویني چې اصلات یې شاله چا اوبه رسېدلې هغه ښه دي، چې اوبونه یې رسېدلې هغه نو ګرد خوش کړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو تغوی استرا بشو. اول مطلب ته، یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي په افغانستان کې د ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړې شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماټان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه کړي. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانس څوک یې ګډون کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تازه ویلي و چې د نړۍ له هیوادو سره د دوی تعامل ښه شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته فکر کوم چې نړۍ به نور په طالبانو هیڅ ډول اعتماد ونه کړي. اغلی کډوخیل وایي د نړیوالو غوښتنه له طالبانو دا وه چې له ترهګرو ډلو سره باید خپلې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې په خبره د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل کېږي. د نوموړي په خبره ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
زما په اند باندې اوس طالبان نشي کولای په هیڅ شکل دا توجیه کړي چې دوی چې موږ نو خبر نو بیا دا چاره وسته. په دې کې شک نشته چې دا به ټول د پاکستان کار وي. پاکستان هم دغه توتیا وکړه، اسرائیل خپل مقلت څخه راوویسته، ځکه چې د دې یو مشهور څیرې چې د امریکا غوندې یو مملکت دغه پسې ګرځي د غره وسل افغانستان ته بدون د ایسای له همکاري څخه نه کیږي. اما طالبان ولې دغه خطر قبول کولای په افغانستان کې، خصوصا په شیرپور کې غته ځای ورکړي.
د نوموړي په خبره طالبان اوس په هیڅ ډول نش کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي چې دوی له تر هغهرو ډلو سره اړیکې نه لري. دا په داسې حال کې دا چې مخکې طالب چارواکو په وار وار د خبره کړې و چې هیڅ یوې تر هغهرې ډلې سره اړیکې نه لري. په ناروې کې په خاني افغان سفیر شکریا بارکزی هم ورته خبره کوي، خو هغه بارکزی وایي ځینې سیاسون او ډیپلوماټان هڅه کوي دا وښيي چې طالبانو په دغه برید کې مرسته کړې څو د هغه هیواد اړیکې د طالبانو حکومت سره خراب نه شي. خو په خبره په دې اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت پیغام څرګند وو.
که څه هم په امریکا کې ځینې سیاسيون یا ډیپلوماټان غواړي چې دا سی وخی چې په دغه عمله کې طالبانو مرسته ډیره کړې ده تر هغه چې امریکا رابط د طالبانو سره ترینګلای نشي، خو زه فکر کوم د امریکا خارجه وزارت پیغام واضح وو او طبي خبر ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسي.
خو اغلی بارک زیدی د روسیاسونو او په خانه ډیپلوماټانو په اړه جزئیات ورنکړل. اغلی کړو خیل او بارکزی دواړه په دیان دي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې په مشر برید د پاکستان همکاري پرته نشي کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبر رد کړي چې ګوندې په دې برید کې د پاکستان له هوایي حریمه استفاده شوی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبره پرون جونیوس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. په پاکستان کې په خانای افغان ډیپلوماټ زردشت هم وایي چې د پیښه به طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو په تعاملاتو ژور منفي اغیز وکړي.
دا پیښه به د نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو، د دوی سره په ټولو تعاملاتو او د دوی د حکومت احتمالي رسمیت پیژندنې باندې ژور منفي اغیز ولري. ګڼ شمېر هیوادونو که څه هم د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلو، خو ترمنځ یو څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې وه. دوی سره ناستې کېدلې، دوی په مختلفو غونډو کې ګډون کوو. طالبان اوس مهال تر ډیره دغه باور له لاسه ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبه په ورځ ناوخته مخکې له دې چې د امریکا جمهور رئیس دا اعلان وکړي چې دوی په کابل کې د القاعده شبکې مشر له منځه وړي، یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو په تاشکان کانفرنس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیونی وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمانو زواهری د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په دفي برید کې وژل شوې دي. د طالبانو حکومت د امریکا د برید غندلای او لن نړیوالو اصول او د دوه له تړون څخه ښکارا سرغړونه بللې ده. خو په دغه برید کې د ایمانو زواهری وژل کېدل تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی دي.
د ایمانو زوایری د وژنې په ارتباط او دا چې څه پایلې به ولري، خصوصا د ډیپلوماتیکو مسایلو په ارتباط باندې د افغان پخوانیو ډیپلوماتانو څرګندونو په اساس مو دغه ریپورت واورېده. اوس به ورشو یوې تازه مسلې ته. د طالبانو یو سیاسي مسؤول په دوحه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره هم د دوی لخوا نومول شوی، د ایمانو زواهری د وژل کېدو په ارتباط باندې ځینې تازه څرګندونې کړي چې جزئیات به همداسې بل نوریاس نوري نواورو مهرباني.
بلې سمزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو د هغې ادعا په اړه چې دوی په کابل کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې، په دې اړه څېړنه کوي. دا خبره البته د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازولۍ لپاره ټاکل شوی یا ګمارل شوی استازي سهیل شاهین کړی ده. سهیل شاهین ویلی دی چې د دغه ادعا پر طالب چارواکي د طالبانو مشرتابه معلومات نه لري او نه هم په دې اړه چې په دغه برید کې د ایمن الزواهری وژل شوی وي کره شواهد موجود نه دي. خو دوی په دې اړه پلټنې کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا ایمن الزواهری په دغه برید کې وژل شوی دی که نه دی وژل شوی. البته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه جګپوړي چارواکي په دغه برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه نظر څرګندوي. تر دا وروستیو څو ورځو پورې د طالبانو چارواکو یوازې دغه برید غندلی و. البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد او نور په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې وه. تر اوسه چپ خلو خو رویټرز خبري اژانس ته وروستیو کې ویلي چې له درې ورځو راهیسې د طالبانو مشران په دې اړه غونډې کوي، بحثونه کوي چې د دغه برید په وړاندې دوی څه ډول عکس العمل ښکاره کوي او که ښکاره کوي هم مناسبه لاره به څه وي. البته دا هغه د طالبانو وروستی دریځ دی چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه څرګندوي. ایمن الزواهری هم لکه څنګه چې په خبرونو په راپورونو کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، د تېرې یکشنبې په سهار په کابل کې په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې په هغه کور کې په بالکن کې یا برنده کې ووژل شو. ویل کېږي دغه کور د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سراجالدین حقانی د یوې نږدې ملګری و.
مننه کوم نوریاس نوریو د سویل شاهین د څرګندونو په استناد مختر جزئیات راکړه. هغه چې د طالبانو سیاسي چارواکی دی او په دوحه کې د دوی د دفتر سرپرستی هم کوي، تازه ویلي دي چې دوی د ایمان الزواهری د وژل کېدو په ارتباط د امریکایي چارواکو ادعاوي څېړي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ترلاسه کړي او بیا به رسنیو سره شریکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د ایمان الزواهری د وژنې په ارتباط مسایلو کې تمکیږو. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پخوانیو سفیرانو یوې ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه ولګوي. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د زواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې اړیکې په ګوته کوي او طالب مشرانو د خپل حکومت ولې له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو د بیلابیلو بندیزو په لګولو هغوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا لوري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وزلو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو پر طالبانو د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د دې سفیرانو په ډله کې چې شپږ کسان جیمز کنګ هم، ریان کراکر، هوګو لورنیس، مایکل مکنلی، رونالد ای نیومن او ارل انټونی وین شامل دي، د بیان په خبرولو یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپل هغه پریکړه لغوه کړي کومه چې طالبانو یې له مخې کولای سول په تیر نږدې یو کال کې بهرني سفرونه وکړي. دا بیان چې د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی پکې راغلی، د جولای په 1 د کابل په یو خوندي کور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل له طالبانو په ځانګړې توګه له حقانی شبکې سره د دې ډلې دوامداره نږدې اړیکې په ګوته کوي. د طالبانو مشرانو هم په پرله پسې توګه په ښځو او نجونو باندې د نړۍ تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي. د ښځو د زده کړو په بندولو، د سفر د محدودولو، د هغوی د جامو په اړه حکم کولو او د هغوی د حرکت د محدودولو له لارې د ښځو د غایبولو پخوانیو دودونو ته ستنه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په 2019 کال کې د طالبانو جګپوړو استازو ته د سولې خبرو اترو لپاره د سفر اجازه ورکړه او دوه میاشتې مخکې یې خپله دا پریکړه بیا تمدید کړه چې له مخې طالب مشران وخت نا وخت بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کوي او په بیلابیلو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. هغه څه چې د پخوانیو امریکایي سفیرانو د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو هڅې ګڼلې دي، خو یوازې پر دوه طالب چارواکو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید باندې د سفر بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د جولای په 20 نیټه د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو لیک لیږلی. د دغې شورا له امنیت شورا نه یې غوښتي وو چې په طالب مشرانو د 1978 پریکړه لیک له مخې د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار سره غوښتي وو چې باید دا ډاډ ورکړي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. دغه لیک د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منانتوس او سناتور جونی ارنسټ لیکلی و. ټاکل سوی د روانې اگست میاشتې په نیمایي کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې پریکړې ته بیا کتنه وکړي، خو دغو سفیرانو یې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو اندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د غیټالي امریکایي سفیرانو داسې مهال دا غوښتنه کړې چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د جولای په 1 نیټه د دوی له لوري د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل سي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سنگ.
ور بشو د اوکراین مسلې ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. ولودیمیر زیلنسکی دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر چې په دې وروستیو کې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي ویلي چې روسیې غوښتل د خبرو له لارې دغه جګړه هوار کړي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرود وویل چې روسي غوښتل چې د خبرو لارې جګړې ته د حل لارې عمومي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي مهمو هیوادونو پخوانی مشران د روسي لپاره کار کوي. زیلنسکی تیره شپه ناوخته په وینا کې وویل روسیه په اوس وخت کې مختلف استازي فعالوي او هغوی دنده لري چې داسې طرحې مطرح کړي چې ګواکې د ده په وینا د روسیې تر روسي دولت د خبرو غوښتونکی دی. ګرهارد شرودر چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ملګری دی ویلي چې د تېرې اونۍ په موسکو کې له پوتین سره وکتل. زیلنسکی وویل د کرکې وړ خبره دا ده چې د سترو هیوادونو پخواني مشران له هغو اروپایي ارزښتونو سره د روسیې لپاره کار کوي چې د هیواد د همدغو ارزښتونو په وړاندې جګړه پیل کړې ده. زیلنسکی زیاته کړه که روسیه په رښتیا غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي نو د اوکراین جنوب ته احتیاطي یا ذخیروي ځواکونه نه استوي او نور د اوکراین په خاوره کې د بېګناه خلکو پر وژلو ډله ییز قبرونه نه جوړوي. د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر له وړاندې د انرژي د بحران په اړه چې پر اوکراین موسکو د یرغل له امله راپورته شوی اندېښنه څرګنده کړې او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه چې نوموړی وضعیت څه ډول ارزوي، آیا د نارت سټریم 2 لیک به فعال شي او که نه وضاحت ورکړي. د جرمني رسنیو دغه راز د شرودر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراین، روسیې، ترکیې او ملګرو ملتونو تر منډ اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره شوی تړون لومړنۍ بریا ده او کېدای شي په جدولی و اوربند تلار هواره کړی، خو اوکراین سم د سیده څرګندونه رد کړی. د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر او د جرمني د وسنی حکومت چارواکو تر اوسه د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی د غتورونو په اړه څه نه دی ویلي. کرملن له پوتین سره د شرودر د کتنې په اړه ویلي چې شرودر اروپا ته د ګازو د لیکت په وړاندې د وروستیو خوندونو په اړه چې موسکو یې ګرم بلل شوی خبرې وکړي. موسکو ویلی چې په نن لیکه کې د ګازو لیک ځکه درول شوی چې یو توربینې ترمیم ته اړتیا درلوده، خو جرمني ویلی چې چمتو دي توربین ورواستوي خو روسانو تر اوسه د هغه د استولو لپاره لازم اسناد نه دي ورلېږلي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف پرون چهارشنبه په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې شرودر له پوتین څخه وغوښتل چې وضعیت روښانه کړي او د دغه روان وضعیت په اړه خپل دریز واضح کړي. د پیسکوف په خبره پوتین شرودر ته وویل چې د نارت سټریم 2 لیکه فعالېدو ته چمتو ده. هغه همداراز وویل چې اروپا ته د ګازو لیک په ورځ کې له 168 میلیون متر مکعب څخه شاوخوا 10 میلیون متر مکعب ته رالوېدلی، ځکه دی چې پولنډ مال اروپ پر پایپ لاین بندیز لګولی او اوکراین هم له خپلې خاورې د ګازو یوه نلیکه بنده کړې ده.
و سم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونی پلاوی کراچي ته په خپل سفر کې تیر ورځ په دغه خار کې لمیشتو افغان سوداګرو سره لیدلی. د خونی پیوی خبرپان کې ویلي د دې پلاوی مشر چې د یاد خونی مشر خان جان علي کوزي کوي په کراچي کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د دوی په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په موخه ناسته کړي. د خبر پاڼې په حواله مخکې افغان سوداګرو د پاکستان نړیوال بندر، کراچۍ بندر او جنوبي آسیا بندرونو کې خپل ستونزې له تللي پلاوي سره شریکې کړې وې او د حل غوښتنه یې ترې کړې وه. د دوی په خبره په دغو بندرونو کې لوړې تعرفې، د بار وړونکو موټرو زیات درول او همداراز یو شمېر هغه تخنیکي چارې چې په بندرونو کې ترسره کیږي د دوی لپاره زیاتې ستونزې جوړې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته وړمه ورسره لای او خای د سوداګری زوړی کو د پرختیا په مخه له پاکستانی چارواکو سره هم وګوري. د طالبانو حکومت د کرنو مالداری وزارت وی د ننګرهار د کانال ریاست اړوند د مالداری فارم د ورځې تر 1500 لیټر زیات شدي تولیدوي. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په یاد فارم کې 280 سروي موجود دي چې پکې غواګانې، خوسکیان، غویان او وزې شامل دي. د دې وزارت په خبره له 280 سرویو څخه یو 50 غواګانې په ورځنی ډول هر ورځ 1500 لیټر تازه شودي کوي چې د غچارې د لبنیاتو تولید په دغه ولایت کې ښه کړی. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه فارم کې بیلابیل فعالیتونه ترسره کیږي چې د هغې له ډلې د حیواني سرې د تولید تر څنګ د دوی د تغذیې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نو دی وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د ګرمې هوا او وچکالۍ لامل د څارویو د لمنځه تک اندېښنې مطرح شوې وي او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو واسرو په وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 45 پوله، یو ایرو 290 افغاني 23 پوله، یو انګلیسي پوند 100 افغاني 290 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 23 پوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کالدار 400 درویش افغانی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستویم. لمړی بل فریدی سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګندلی
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حق اعلان لیکنی او تبصری کړي چې ویلې دي بي پيلوټ الوتکې د القاعده مشر امین الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي زواهری لمیاشتو را پدی خو په کابل کې اوسید، هغه هم د برېټانیا سفارت څخه په کم وطن کې. ورځپاڼه د خپل سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسید د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعت وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغه ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسیدو ټول نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي پر زواهری بریت هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له بریت وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړ څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمینل زواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یو لوی غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لوی بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن ایگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلې دي دا بریت په دې معنی نه دی چې ګواښونه پای ته رسیدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګست اوس به د شپږیزي پاړه باندې تاسو ته ورستی جزئیات درکړو. نن د شپږیزي فاینل لوبه ده د سپین غر پلانګانو او د بوست ډیفندرز یا بوست ساتونکو ټیم سره مخ شوې دي. د سپین غر پلانګانو ټیم خپل لوبه وکړه، یعنی بیټینګ تر سره کړ، یو سلاتات یا منډي وکړې. عثمان غنی نشپته او نجیب الله زدران 15 چټکی منډي پکې کړې دي. څلور لوبغاړي اوټ شوې دي. په دې ترتیب د بوست د ساتونکو لوبډل لپاره 109 یا منډي هدف ټاکل شوی دی. دا په شپږیزي فاینل یا پای لوبو کې د سپین غر پلانګانو دریم حضور دی، یعنی په اتو پړاوونو کې درې واره فاینل ته لار پیدا کړی ده او د بوست لپاره اولنی وار دی چې د شپږیزي فاینل ته لار پیدا کوي. شپږیزه 2 لوبې تر سره شوې چې په پای کې دغه دوه ټیمونه فاینل ته راووتل. په شپږیزه کې په اتو ټیمونو چوکاټونو کې د افغانستان مهمې او مشهوري کرکټي څېرې او د نړۍ ځینې لوبغاړي لاغېړلي د پاکستان ځینې کرکټران راغلي وو او لوبې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د انګورو د اصلاتو ټولول پیل شوی خو بڼوال وایي سکال د وچکالۍ له امله د انګورو اصلات کم دي او تر پخوا به یې ګټه لږ وي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې سکال د تیر کال په پرتله د انګورو په اصلاتو کې 8% کموالی راغلی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ وسیدونکو نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلي او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندیشمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهار جړی پنجبایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامان معروف او خاکریز هغه ولسوالی دي چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډیرو اوسیدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمیر ولسوالیو کې باغونه د دهلی د ډم څخه د ترلاسه کېدونکو اوبو څخه اوبېږي خو د کمو ورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ و.
هغه وچکالي چې د موږ ته غټ تاوان په جي کې دي چې اوبه نسته اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه هم پر درې وده درې پر دوه ودرېدلې
چې وچسولې
اکثره برمی وچیږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې د مخه چپیږي. کار مو یو رقم سره ټولیږي ټولې کوم حاصلات راځي خو نوم ګران دي هر شی ګران دي شش ارزانه دي چل په سو دي چل په 250 پته روپۍ دي دا بر چیر پر سوالې سو ډیر تاثیر پر حاصلات باندې
حاصلات هم ډیر کم دي. د اوبو د خاصه ډیر ډیر مسوځلې دي او په ګرڅه کې نسته نه جوړي نور مصرف یار نه پاتېږي. ګرڅه کې کدر توام سږ کال دا 10 لک روپیا 15 لک موږ څه دایندارو پر برموت لیم تللي کوټ خو پرې راځي د کوم ډیر کړی دا وایم 15 پر واره شپشي هیڅ حاصلات نه هیڅ نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرین رئیس مولوی محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ لامل د انګورو پر 2500 هکتار ځمکه 2500 ټنه د انګورو حاصل تر لاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کم والی شي.
سږ کال د انګورو کښت دی هغه تقریبا د پروش کال 8% حاصل کم دی. سږ کال خو وچکالۍ ده باغونه د اوبو د کمښت سره مخامخ دي اوبه ډېرې کمې دي. سږ کال تقریبا 2,15,216 ټنه د انګورو کښت شوی دی او 8% در نورو کلو کم دي.
انار انګور او انځر د کندهار مشهور میوې دي چې تر ډېره بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او د باغ لرونکو او کروندګرو یوازنۍ د ګټې وټې سرچینه ده.
تاسو لا پیغامونو
ایمن زواهری د وزیر نوروز ته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړیو ګوریتوار ډیر نرم دي ان ډیر سخت دریز کنه دل کی لدی دوه نو داس معلومی کی چې دلته معاملې سوي ته او د معاملې په واسطه باندې ایمن زواهری د منځ ته لای یعنی د قوجنې تشا د طالبانو لاس تر ډیره معلومی کی.
السلام علیکم. نور محمد سنگینی مې د پکتیا ولایت څخه د بریټ موږ پکلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیشلی خبره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل پوشان باندې یرغل کړو دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو درمسته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا بریټ د هماغه داعش پوشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکړ او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلې، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت جوړ کړي او د القاعده او داعش